کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګوی د طالبانو د واکمنۍ د پرځیدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کېدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړی دي. او د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. بشپړه خبرونه، په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن د دوشنبې ورځې سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټا چینی په سیمه کې په پوځي موټرو پسې د سړک غاړې د ماین چاودنه سوي چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وویني. د خوست امنیه قومندان د رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تلفات نه لري، خو د خوست عام روغتیا یو مسؤول وویل چې د چاودنې له سیمې یو ټپي روغتون ته وړل شوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسانو وویل چې چاودنه د ولایتي قواو په یوه موټر پسې سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کوم چا رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشي سویو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته وویل دا تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې کړي دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې 8 تنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 کال په می میاشت کې وتښتول شول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه ومنلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینر خوشي کړای سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تشپنوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیه په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلان په بلی ولسوالۍ وردوج کې په نقشه کړی دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤلانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنګټن کې سره وویني. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د سوریه په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سوي عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکښې اخلي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ځواکونه به سم د لاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینه ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي، سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې د تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پام کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوی خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې جوړه سي. په دې ځای کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین جوړ کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او د ایران تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحۍ په مرسته بدله کړې ده. تسنیم اژانس وړم ورځ ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سحر تبر مشهوره وه، مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انسټاګرام حساب ډلیټ کړای سوی دی. تبار په 22 کلنه ده. تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحۍ په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبار 50 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثره عکسونه چې له خپلو 6500 او 800 ملګرو یا فالوور سره یې شریک کړي دي تر حد زیات اډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. د خبرونو پام
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شوی چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولای شي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي، او د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره په راروان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږد د پروسې او پایلو په اړه بحثونه واورئ.
څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان سي. اولیه نتایج دي، دوم قسمی، دریم افتدایي، څلورم نهایي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم له پرزیدو او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د حملو 13 کاله پوره کیږي. ارګوای چې د طالبانو د رژیم د نسکورولو پایله په افغانستان کې د داسې یو پیاوړي نظام راتلل و چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کولای شي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بدلون ګرسره د افغانستان تګلوری بدل کړ. اجمل تورمان د کابل له سټوډیو په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حملو او د طالبانو د رژیم تر نسکورېدلو 13 کاله وروسته هم دا هیواد آرامه نه دی او د جګړو او حملو شاهد دی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اساسي بدلون دا دی چې دغه هیواد نور د نړیوالې ترهګرۍ کوربه نه دی. د ولس مشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل اوس په دغه هیواد کې یو پیاوړی نظام حاکم دی چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کوي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوندې نشته چې د القاعدې میلمستوب وکړي او یو میزباني وکړي. حداقل هغه د ویرې سایه لرې شوی او افغانستان یو نوی یو بدیل افغانستان دی چې پکې د افغانستان د خلکو ټول منافع په خوندي دي.
خخلص صدیقی کڅام په افغانستان کې لښلو د ډیرو ترهګریزو ډلو فعالیتونه او د دغه هیواد امنیت ته غواخونه مني، خو وایي چې ترهګر په دغه هیواد کې ځان ته دایمي ځالی نشي جوړولې. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ختمه نه ده او لا هم افغان حکومت له خپلو نړیوالو شریکانو سره د مبارزې ته دوام ورکوي. ولس مشرۍ مړی دا هم وایي چې لویه ستونزه چې حل یې د افغانستان د خلکو لویه هیله هم ده، هغه په پاکستان کې د ترهګرو امن ځالې او پټنځایونه دي چې لا تر اوسه له منځه نه دي تللي. اتلس کال مخکې د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه امریکا د سپتمبر د 12 نیټه د خونړیو پیښو د مسولینو القاعده ډلې د ځپلو په هدف چې طالبان مشرانو ته پناه ورکړې وه په افغانستان بریدونه پیل کړل چې بلاخره په 55 ورځو کې په دغه هیواد کې د طالبانو رژیم نسکور شو. امریکا تر 13 کلونو جګړې وروسته طالبانو سره د سولې خبرو ته هم زړه خکړ او په دې ترڅ کې په قطر کې د دوی ترمن نه پړاو خبرې هم وشوې. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري حملې په غبرګون چې یو امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو دغه خبرې لغوه اعلان کړې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملو او د دوی د حکومت د نسکورېدو د 13 کال د پوره کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
اوس په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د 13 کلن ماموریت څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي دا ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. لخغلی وزیری سره به هم اجمل تورمان په دې اړه مرکه کړي. خغلی وزیرای د مرکه په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې شویو تیروتنو ته ګوته نیسي.
کله چې د بون کانفرنس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یو ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راووه هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه یې ورته ونه کړله. افسران یې ډی ډی آر کړ، د ټولې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بیرته نه منسجم کېږي، نه یوځای کېږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بل یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي. او یوازې دوی څو نفر القاعده غند پاکستان په خوخه پسې ګرځیدل. دغه مشکلات ذکر رامنځته شو.
یعنی تاسو په افغانستان کې د امریکا تر اسکلن ماموریت ناکام ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه‌ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې د ټاکنې وشوې، د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخې ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده. که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب یا دا غمیزه به پای ته رسېدلې وي
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا سره کتلي دي وروسته تر هغې چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې لغوه کړي اوس فکر کوي چې دغه څه چې تاسې ستونزې وګڼلې او د نه کامیابېدۍ لاملونه مو وګڼل وخت شته دی ته چې دا جبران شي که څنګه
گورا وقت شتا ده چی جبران شی مگر مسئله داسته ده چی پا پاکستان کی غونده ده افغانستان ده سوری لپاره گته نلری باید افغانستان حکومت پا که ورشامل شی ترسو منگه یو پایداری سوری ده ورزیو پا پاکستان کی چی هر مذاکرات کی گی ناو ده افغانستان حکومت پا که شریک نوی دا قطعاً معنا نه تاسو ولې د نهه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په اخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې علت یې دا و چې د افغانستان حکومت په کې برخه نه درلودله د افغانستان حکومت په کې شریک نه و تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او د مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري پاکستان هم په خپلې نافی لري خپل انټرس لري د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري
اوس په دې حال اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تلسو کلونو
امریکایان کولای شي چې د طالبان او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی مذاکرات وکړي او د حل لارې راوباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي بیا وروسته د هغې نه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني چې دا مشکل حل شي
د ملي اردو متقاعد جنرال دولت وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
راسره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه واصل وسل ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سرویو د واکسین کمپاین پیل کړی دی د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي دغه واکسین د سرویو د خوندیتوب او د صحي غلو دانو د تولید لپاره هر کال پلی کیږي ښاغلی رستمی وایي په افغانستان کې 1.5 میلیون غواګانې او پسونه شته چې د ډیرو کورنیو د اړتیا وړ خواړه او اقتصاد ورپورې تړلی دی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو سرویو ټولیز لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی دی تکل شوی سکل شپږ میلیونه سروي واکسین شي د کندهار ولایت د متشبسینو علي بورډ او یو شمیر کروندګر دغه ولایت د تولیداتو لپاره د کورنۍ او نړیوالو بازارونو له نشټوالي شکایت کوي دغه بورډ رئیس رحمدین اجیغا د دوشنبه پر ورځ ازوري اډو ته ویل چې سکل د کندهار د انارو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو بازار نه لري هغه له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره مرسته وکړي دغه په خبره هر کال په هیواد کې له 100 ټنو زیات انار تولیدیږي چې د بازار د نشټوالي له امله بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي د افغانستان انار تر ډیره هند پاکستان متحده عرب اماراتو او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادریږي او نن په شاداده سرای کې افغانۍ د بهرنیو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي $1.85 €1.15 £1.95 €1.15 زر ایرانی تومان 6.98 او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ
لپیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري نړیوالو مسایلو ته ورځو ترکی چارواکی وایي سوریه به له هغو تروریستي ډلو پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د داعش ډلې د هغو نیول شویو غړو مسؤلیت ولري چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او د شیبه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی نوري صاحب سلام لومړۍ پوښتنه دا ده چې په سوریه کې خو ډېرې زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي ترکیه د کومو تروریستي ډلو د ځپلو او تصفیې خبره کوي
بلې تکل څه ترکیه د سوریه په شمال کې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا ملاتړ برخمندي د ځپلو خبره کوي. ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریه کورد ملیشي د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې ترکیه ترهګر ډله بولي و څنګه بولي، د کورد ملیشي د ترکیه پولیس ته نږدې د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري. وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې ترکیه به سوریه له ترهګرو پاک کړي. اوغلو په ټویټر ولیکل ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت د ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترورستانو تصفیه کړي. ترکیه په دې وروستیو کې البته څو ځلې مخکې هم د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی تر څو دغه ملیشي له خپلو پولو لري کړي او د سوریې کډوال بېرته خپلو سیمو ته ور وګرځي.
بله نوري صاحب، امریکایي چارواکو ویلي دي سپینې ماڼۍ رسمان اعلان کړی چې په دې سیمه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو د عملیاتو له پیل سره مخالفت نه لري. دا څنګه پېښ شول له دې وروسته له دې ټولو مخالفتونو سره سره؟
البته سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره وکړه او ویل ترکیه به د سوریې په شمال کې چې د ویل کېږي کورد ملیشي په دې سیمو باندې کنټرول لري د حملې پلان مخته وړي. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان سره البته لکه څنګه چې تاسو ویل په سیمه کې د کورد هغو ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي هم برخلیک ناڅرګند پاتې کېږي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې پرون ناوخته دا بیان خپور کړ او هغه هم په داسې وخت کې خبریږي چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو یعنې اردوغان او ترامپ پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې سره وګوري. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي رابرسیره شوي تر اوسه پورې او نه هم په دې برخه کې چې آیا د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو ترمنځ کومه پټه معامله شوې که څنګه. خو سپینې ماڼۍ ویلي امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د ترکیې د پلان شوو عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به هم برخه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. البته د یادونې وړ بولو چې په سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري دېره دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په تیرو څو کلونو کې نیول شوي دي. البته دا یو مهم پرمختګ ده ځکه چې له دې مخکې د دغو داعش د نیول شوو غړو د منلو لپاره هیڅ یو هیواد هم تیاری نه و ښودلی. په اعلامیه کې بیا ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمې ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بېرته ومني. ترکیه البته هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یو خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله رسنیو ویلي چې په سوریه کې دغه وړاندې شوې خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجادیږي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې البته بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډه کولو ته مجبوره کړي چې ډېر دغه کډوال هم ترکیه ته تللي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو، ومورېدل چې ترکیه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټولې تروریستي ډلې له دې سیمې تصفیه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د دې شورا غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه هم خبرداری ورکړ. د جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د ولسمشری انتخاباتو د نوماندانو شورا نن په کابل کې یوې خبري غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو راتلونکو پایلو په اړه یو اعلامیه ورکړه. دغه شورا ویلي دي چې راتلونکي اعلان شوي پایلې یا دا چې راتلونکي اعلانېدونکي پایلې د ټاکنو د د دې په تړاو باندې جدي اندېښنې دي. د دې شورا غړو همداراز وویل چې هر نوماند یا هیڅ نوماند حق نه لري چې مخکې له پایلو د بریا اعلان وکړي، چون دا د یو بل بحران پیل دی. همداراز د دې شورا په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د انتخاباتو سرتاسري نه ترسره کېدل بل هغه مهم ناورین دی چې کولی شي د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت له بحران سره مخ کړي. همداراز د دې شورا ویاند شهاب حکیمي چې کله دا اعلامیه لوستله، نو هغه ویل که د انتخاباتو پایلې اعلان شي رامنځته شوی حکومت به خپل مشروعیت د لاسه ورکړي. د دې لپاره چې سرتاسري ټاکنې پکې نه ترسره شوي، هغې همداراز وویل
له وخت نه وړاندې د بریا اعلان په خپل منځ کې د یو او بل په وړاندې درېدل او ګواښونو په ښکاره وښوده چې د ټاکنو د ډګر لوبه غیر عادلانه او د ټاکنو قانوني معیارونو ته معیارونه تر پښو لاندې شوي. له دولتي امکاناتو او واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستل، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې راټیټېدل.
همداراز شهاب حکیمی د دې اعلامیې د ویلو په ترڅ کې ویل چې مافیوي زورواکي او همداراز هغه ډلې چې د انتخاباتو پروسې تهدید لاندې نیولې وه، هغه بل اندېښنه ده چې د خلکو پر وړاندې پوښتنې راولاړې کړي چې دا د دې ټاکنو پایلې به څومره د دواړو طرفونو لپاره یا د ټول افغانستان لپاره د منلو وړ وي. وروستۍ مورد دا و چې دغه شورا چمتو ده چې د راتلونکي جوړېدونکي حکومت چې پرته له شکه د یو بحران زیږوونکی حکومت به وي، د مخنیوي لپاره له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ودرېږي، تر څو د دغه راتلونکي حکومت چې بحران زیږوونکی حکومت دوی ورته ویلي د دې مخه ونیسي او بدیله لاره دې ته وړاندې کړي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اورېدونکو، خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د دوی د دې څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د جمهوري ریاست مخکښ کاندیدان د مخکې له مخکې د بریا اعلانونه نه کوي، د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي او د تقلب مخه دې ونیسي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره اټکل کوي چې را روان ژمی به ډیر سخت وي. د دې ادارې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ژمي په اوږدو کې به ډیر اورښتونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې لومړنۍ واورې د هیواد په غرنیو سیمو کې اورېدلې دي. بیا هم د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ په مستقیمه اړیکه راسره ده. ناجیه، د دې ادارې د چارواکو د خبرو جزئیات له تاسو
واورئ. مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت سکال د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت مرستیال متی الله ساپۍ وایي دوی د نړیوالو ادارو او مرسته کوونکو بیلابیلو ادارو سره هم خبرې کړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافي ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې موږ یو څه ستونزه ولرو، خو موږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره امدادرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری کوله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زموږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
نوموړي وویل دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو په لیږد کې ورسره مرسته وکړي. په لرو پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې د سړکونو پرانستې پاتې کېدل، د روغتیا اسانتیاو او خوراکي توکو رسول او نقدي مرستې د دوی له مهمو پروګرامونو شمیرل کېږي. همدارنګه د وروستۍ او طبیعي پیښو له امله په کونړ کې دوه تنه وژل شوي، اته تنه ټپیان شوي او همدارنګه په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو ته مالی زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې له وړ مشپې رئیسې د باران ورخت پیل شوی. دغه راز په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم ورختونو یو شمېر کورونه نړولي. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ډاډ ورکوي چې دوی به زیانمنو شویو کورنیو سره خپلې مرستې په وخت ورسوي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. ناجیه، قدرمنو اوریدونکو، د طبیعي پیښو پر ضد د ملي ادارې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي را روان ژمی به ډیر سخت وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي افغان مهاجر د ایران له خوا شکنجه کیږي، افغان دولت باید سخت غبرګون وښیي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي هیله مو دا ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي او حکومت هم اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب په یو بل پیغام کې لیکي له ولسمشر او دولتي چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ د غنمو مخه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې دلته موږ یو من غنم په 240 روپۍ اخلو. ګل محمد مدثر د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یو اسلامي او شرعي سوله راشي. او فضل کریم درویش له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکوي نو په دنیا او آخرت کې به د مظلوم ولس مسؤول وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو ته له ولسوالیو او بیا وروسته له ولایتونو څخه کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږد د پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان پر بهیر بحثونه واورئ. خدا شبا ملالی بشیر تا غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکی وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشی کړی دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د کوسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. او د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده.
د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته رابولم چې اجمل تورمن چمتو کړي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د نه بایومیتریک شویو رایو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس د بیا ځلي څرګندونو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې فضل هادي مستمیار یو ځل بیا ټینګار کړی چې د لستونو د نه موجودیت له کبله چې کومې نه بایومیتریک رایې په محلونو کې د خلکو لخوا ورکړل شوي قانوني دي او باید حساب شي. ورځپاڼه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس څو ورځې مخکې هم دا خبره کړې وه او ویلي و چې نه بایومیتریک شوي رایې مو په پلار هم منم. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په دې برخه کې د پریکړې یوازنۍ مرجع ده ویلي چې نه بایومیتریک شوي رایې نه حسابیږي. د سر مقاله لیکونکو په باور د ملي شورا مجلسونه دا صلاحیت نه لري چې انتخاباتي کمیسیونونو ته کرښې وباسي او ورته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه. هاشه سبرس پانی بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د نا بایومیټریک او بایومیټریک شو رایو ترمنځ د توپیر بهیر باید د کاندیدانو د استازو د مدني ټولنو د غړو او بهرنیو څارونکو په وړاندې ترسره شي ترڅو په دې برخه کې هیڅ ډول پوښتنه او ابهام پاتې نشي. سر مقاله لیکونکو لیکي څارونکو په تیرو څو ورځو کې شکایت درلود چې کمیسیون د دوی په کارونو محدودیت وضع کړی. دای ټینګار کوي چې کمیسیون باید دغه شکایتونو ته هم رسیدنه وکړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو لول سوالو د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د رایو د انتقال پروسې او همدا شان مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالی ته ځانګړي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو رایه کارولې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتو اساس او غیر اساس مواد رسیدلي او په کم موده کې به کابل ته انتقال سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له 2 سره شاوخوا 2.5 زره شکایتونه ثبت سوي چې د څېړلو کار روان دی. دا چې څنګه سرور ته د بایومیټریک رایه داخلیږي، څنګه شکایتونه ثبت کیږي او آیا دغه پروسه شفافه ده که نه، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس د انتخاباتي شکایتونو مرستیال ویان ده، زرمینه کاکړ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیرا رسا میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د رایو په اړه وروستي معلومات درنو اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه افغان صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې په پیل کې ستاسو سره اخیری اقدامات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کړي دي در سره شریکم. کمیسیون درې مهم برنامه په ټاکنیز نظام کې مخته بیایي. لومړۍ مرحله دا ده چې چمتووالی ورته ونیسي، دوهم مرحله ټاکنیزه ورځ ده، او درېیمه مرحله د نتایجو اعلان ده. اول او دوم مرحله خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه په ډیره ښه طریقه په معقول مدیریت باندې سرته ورسېدی. موږ په درشل کې د درېیمې مرحلې یو. په درېیمه مرحله کې فعلاً چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر 400 اضافه یعنی 428 ولسوالیو او همدارنګه نواحیو او ښارونو اساس مواد د ولسوالیو څخه ولایتي دفترونو ته انتقال شوي.
په ټولو کې وایي څومره ولایتونو؟
ټولو ولایتونو، د ټولو ولایتونو، د ټولو ولسوالیو اساس مواد ولایتي دفترونو ته انتقال شوي دي. او د ولایتي دفترونو څخه زموږ دوه ماموریت دا دی چې د ولایتي دفترونو څخه مرکزی دفتر ته د اساس مواد انتقال شروع سي. خوشبختانه دغه ماموریت هم پیل شوی دی. موږ نن د پنجشیر، کابل، پروان اساس مواد هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شول. د میدان وردګو انتقالات هم پیلن شروع دي. فکر کوم د نن ورځې تر جریانه پورې د میدان وردګو انتقالات هم پای ته رسیږي. همدارنګه د نیمروز او د جنوبي حوزې د ځینو ولایتونو
دغه بیا کله کابل ته انتقال
اجازه راکړي. دغه انتقالات پیلن کابل ته روان دي. یعنی په کل کې د ټولو ولسوالیو انتقالات ولایتي دفترونو ته وسول. جناب افغان صاحب، اوس د ولایتي دفترونو څخه د اساس موادو انتقال مرکزی دفتر ته دی. مرکزی دفتر ته د پنجشیر، پروان، کابل انتقالات پای ته ورسیدل. نن ورځ د میدان وردګو انتقالات پیل کیږي، پیل شوی دي. همدارنګه د نیمروز او د ځینې جنوبي ولایتونو اجازه راکړي. دا هر څه چې ژر ممکن وي موږ یو مشخص ورځ تاسو نه ښودلی. هر څه چې ژر ممکن وي د امنیتي، کشفي، دفاعي ارګانونو په همکارۍ موږ دغه انتقالات د خیره پای ته رسو. کمیسیون دوه د دې په خاطر چې دلته درست یو فلټریشن سیستم رامنځته سي، د تصفیه یو درست سیستم موږ ولرو. خوشبختانه کمیسیون دوه مرکزونه ایجاد کړل. یو ته موږ ډاټا سنټر وایو چې په پښتو ورته د ډلبندۍ مرکز وایو، او دوهم ډیجیټل سنټر دی، یا ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر. د ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر ټول هغه ریزلټ شیټونه چې په الکترونیک ډول باندې په بایومیټریکونو کې موجود دي هغه ډیجیټل سیستم ته اتوماتیک داخليږي، ذخیره کیږي. او هغه ریزلټ شیټونه چې موږ ته په هر ډول باندې د افغانستان مرکزی دفتر ته راغلي دي هغه بیا په هر ډول باندې د سکین کیږي، داخليږي، انټر کیږي و ډاټا سنټر ته. ډاټا سنټر ټول اعمار او ارقام مطابق د ریزلټ شیټونو دا تر شپږم تاریخه پورې د انټری روانه ده. نن هم د کابل ولایت، د پنجشیر او همدارنګه د پروان د پروسه جریان لري. ډاټا سنټر چې کله تر شپږم تاریخه پورې ټوله انټری وکړل
ټول معلومات داخل کړل. په 22م تاریخ د تاریخ چې اخیرنی ورځ درويشتم ده، د شکایتو محترم کمیسون باید خپل فیصله د افغانستان ټاکون خپلوا کمیسون ته راولې شي. دلته کله چې د دوی فیصله راځي، دلته به ډاټا انټری هم صورت موندلې وي. د دوی فیصله به په یو مقایسوي برنامه باندې سیستم ته داخليږي. دغه یو مسله درته واضح رالنډوم. کله چې دغه فیصله موږ مقایسوي برنامې ته داخل کړل، ډاټا سنټر ته دا فیصله داخل شول، موږ د درويشتم تاریخ څخه تر وویشتم تاریخ څلور ورځې وخت لرو. په څلور ورځې کې موږ باید مقایسوي برنامه سرته ورسو. بیا په وویشتم تاریخ د میزان د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون د عمومي تقویم مطابق موږ خپل نتیجه اعلانو. یو څه چې زه ورې زه پکوم، څلور نوه پایلې باید د ټاکون د قانون پر اساس باندې اعلان شي. اولیا نتایج دي، دوم قسمي، دریم افتدایي، څلورم نهایي. اولین نتایج خوشبختانه په ټولو مرکزونو کې اعلان شوی دي. قسمی نتایج ته شاهد یاست چې اره ورځ موږ ځینې اعمار او ارکام اعلان دو، او ابتدایي نتیجه به په 20م تاریخ باندې اعلان شي، او نهایي نتیجه به په 16م.
ډیره زیاته مننه
د اتمی میاشتې
چې کله موږ مرحلې ته ورسېدل بیا برنامه کې ور باندې غږیږم. اغه لزر منې کاکړ درته ولې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په همدغه انتخاباتو څومره شکایتونه ثبت کړي، څومره جدي دي کډکوري په لحاظ باندې کله تشریح.
سلام و وقت شما بخیر. تا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی به تعداد 4367 شکایت به ثبت رسانیده که فعلا هم در حال تصنیف هستند و تا جایی که فعلا تصنیف بندی شده بیشترین آمار شکایت در بخش بایومتریک بوده و عدم حضور اسم رای دهنده ها در امو جدول که باید می بود، یا اونجا حضور نداشت و یا هم از یک مرکز به مرکز دیگه انتقال پیدا کرده بود. بیشتر مداخله زورمندان در پروسه بود که اکثرا در پروسه زورمندان در ولسوالی های دوردست در صدد ازی بودند که بتانن پروسه را خلاص کنند و به نفع یک کاندید مشخص صندوق ها را پر کنند. اجازه ندادن رسانه ها و نهادهای ناظر به خاطر بررسی از اعضای روز رایدهی متاسفانه چالش ها و مشکلات بود که اکثرا بر ما مواصلت ورزیده بود. و در شروع روز انتخابات یک شکایت که بیشترین آمار ثبتش بود، البته بعد از بایومتریک و عدم موجودیت لیست رایدهنده ها اسمشان در لیست رای گیری، موضوع نظامیان بود که متاسفانه در شروع روز قسمی که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود که نظامیان باید در هر مرکز که امنیت تامین میکنن در اون مراکز میتونن اونا ثبت در اون مراکز اونا میتونن که رای دهی کنن، رای بتن و رای خود استفاده کنن، ولی متاسفانه بعد اکثر نظامی ها در شروع روز اجازه داده نمیشد که در همون مرکز امنیت تامین میکنن اونجا رای خود استفاده کنن. بیشترین آمار شکایت مازی بخش ها داشت.
اقلی سمیر رسا کدرا تو چې انتخابات خپلواک کمیسون هغه کوم کارونه چې تر اوسه پوری کړی مخ پر سه بیادونه وکړه، تاسو د دوی له کارونو ناراضی د محلویش مطابق کارونه مخ کې وړي دي؟
سلام و وقت همه شما بخیر. کمیسون مستقل انتخابات اگرچه بیشتر تلاش کرده که مطابق به تقویم انتخاباتی و همچنان طرز العمل داخلیشان پلان های خود را تطبیق بکنن و حرکت بکنن، اما متاسفانه بعضی از تصامی میره که میسون مستقل انتخابات گرفته که هنوزم تاثیرات خود را در قسمت اعلام نتایج و همچنان در قسمت از یک نامزدان نزی ناراضی باشه و نهادها ایجاد کرده. مثلا در روز انتخابات که میسون مستقل انتخابات دو تصمیم میره که در قسمت از یک خانم کاکر هم ذکر کردن که مردم شکایت بیشتر خود این قسمت درج کرده بودن که کسایی که اسمشان در فهرست رای دهی نبود و یا در مشخصاتشان در بایومتریک بود، اینا میتونستن رای بدن یا هم معکوسش یا هم در قسمت نظامیان که اینا بعدن تصمیم گرفتن. این مواردی بود و یا اینکه کسانی که در مشخصاتشان در بایومتریک نبود و نمیتونستن اینا رای کاغذی خود را استفاده کردن، که حالا بیشتر تاکید به این است که باید رای بایومتریک حساب شود. اما تعدادی از مردمی که در روز انتخابات نظر به این فیصله که میسون رای خود را بدون استفاده از دستگاه بایومتریک به صندوق ها ریختن، اونا خواهان معلوم شدن از سرنوشتشان هستند که متاسفانه که مثال مستقل انتخابات باید این مورد را وضاحت به طور روشنی بندازه که تصمیم از اینا بر بنیاد چی بود و اگر مطابق به کدام طرز العمل خاصی بوده که اینا ایجاد کردن، پس سرنوشت رای از اونا چی خواهد شد. حالا که بیشتر از کاندیداها
راستاسه پدید بخنه سرزی و بل چیکی تم متوجه کوم دوی انتخابات پوراز باندې لومړی ورځ دوم ورځ ترمنځ د ارقامو د مرکزونو
د ګډون
د ګډون دغه ارقام متفاوت وبسره
خب یک کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایلی را که البته رای کرد و اون نکته مشترک میان نهادهای ناظر و کمیسیون انتخابات بودی که قطع شبکه‌های مخابراتی باعث شده بود تا ای که کمتر با ولایت‌ها ما در تماس باشیم و همین که رقم تغییر میکرد متاسفانه مشکلش همی بود. اما کمیسیون انتخابات شیوه ارائهش در قسمت ارائه ارقام مشکل داشت، به دلیل از اینکه رقم‌های مختلف در روز انتخابات و روز دوم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نحوی نگرانی‌ها را به میان آورد و شک را میان مردم به میان آورد که این اعلام رقم‌ها اگرچه که میشد که نظر به وضعیتی را که اینا از قبل پیش بینی کرده بودند و میدانستند در یک روز و یا که بعد از اون میشد امیر دو رقم یا سه رقم را اعلام بکنن. مثلا یک بار گفتن که 2500 مرکز، بعد از اون اعتماد به 2900 مرکز رسید که خودش باعث ایجاد شک در میان مردم و همچنان نهادهای ناظر شده بود که ما هم این نگرانی را داشتیم.
حق پرست بخد که بدغه علم لگ معلومات ورکړي چې ولې دوه ډول ارقام وړاندې شول او بل د رساس بیا دونه وکړه ده د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رای په اړه باندې پریکړه فیصله چیرته وسوله او دغه رای د شمیر وړ دي کنه؟
دا منو چې مشکلات موجود و، اما په هغه سره مشکلات چې د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې موجود و نه و. تاسو د واټر لیست شاهدان وست، تاسو د بایومیټریک شاهدان وست، تاسو ولیدل چې په وخت او زمان ټول مرکزونه خلاص ول. دوم، موږ دوی فیصلې وکړل د انتخاباتو په ورځ. یو فیصله دا وسول کچيري د یو شخص نوم په بایومیټریک کې نه وي، اما په هر ډول باندې په لیست کې نوم شامل وي د خپل رای استعمال وایسي، یا معکوس په لیست کې نوم شامل نه وي په بایومیټریک کې شامل وي هم د خپل رای استعمال وایسي. دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری تصمیم د ټاکنو په قانون کې ورته وضاحت شوی چې ځینې ایمرجنسی ډیسیژنز دوی رامنځته کولای شي. دوم فیصله چې دوی وکړل هغه څه و جناب افغان صاحب، هغه دا و چې د دوه ساعت د پاره دا پروسه تمدید کړل. د ټاکنو په قانون کې تاسو وګورئ مشخصا نوشته دي کچیر په قطارونو کې خلک منتظر وي، رهبری کولای سي چې فیصله وکړي د 200 د پر د ټاکنیز نظام رسمیت وغځي.
د زیاتره ولایتونو کې نو په ځینو ولایتونو کې تاسو ځینو ولایتونو پریکړه دلته بیا ټول خلکو ته شک پیدا کیږي.
افغان صاحب، د ټول افغانستان په سطح باندې موږ اعلامیه خبره کړل، دغه دوه فیصله یا ډیسیژن چې د کمیسیون لخوا څخه سرته ورسېدي د ټول افغانستان په سطح باندې او نه د یو مشخص سمت د یو مشخصو مرکزونو په اړه. بل اوس که چیرې عدالت نه وي تامین سوی د انتخاباتو په ورځ باندې، شکایتونه موجود وي، انتقادونه موجود وي، درست ماموریت کمیسیون په ځینو ساحو کې نه وي کړی، د شکایتو کمیسیون کار دی چې عدالت تامین کړي، په دې برخه ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي. نو ځکه په قانون کې هم د شکایاتو کمیسیون پیشبینی سوی، هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون، او د شکایاتو کمیسیون د شپږم تاریخ څخه د میزان تر اتم تاریخ دوی ورځې دوی شکایتونه ثبتوي. 15 ورځې په جریان کې دوی باید شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بایومیټریک د دې توانایي لري چې شناسایي وکړي د ټولو تکراري رایو. عمومي سرور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رامنځته کړی. موږ دوه عمومي سرورونه لرو او 48 فرعي سرورونه. که احیانا درې مهم گزینی د تقلب د مخنیوي لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ایجاد کړ، بایومیټریک، واټر لیست او د ناظرینو برخه. په دې درو گزینو کې زموږ توقع د ټول افغانستان د ناظرینو څخه دا و چې راسي پراخ ګډون وکړي د نظارت په برخه کې. تر 100,000 پورې ناظرینو ته موږ کارتونه ورکړل. دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې یو ملي برنامه د ملت د سترګو لاندې تطبیق او پنهاني هیڅ ماموریت د افغانستان ټاکنو په واکه
مېږي. اغلی زرمنې کاکل تر اوسه پر خو به دغه شکایتونه چې تاسو ته رسیدلي دي ممکن ځینې ته رسیدګي کړای شي، څومره جدي دي د شکایتونه؟ یعنی د انتخاباتو په لومړنیو پایلو تاثیر اچولی شي؟
خوشبختانه چې دا شکایت دومره جدي نه دی چې د پروسې شفافیت د سوال لاندې ونیسي، خو اکثرا مشکلات دي. هیڅ زه باید یو خبره وکړم چې انتخابات نه تنها په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې خپل مشکلات لري. او زه خوشاله په دې یم چې دا انتخابات او داسې انتخابات و چې و من خوشحال به این هستم که انتخاباتی که گذشت انتخابات بود که آمار تقلب خوشبختانه گفتم میتونیم که کمتر بود و همچنان مشکلات تکنیکی بیشتر وجود نداشت، گرچه من میتونم بگویم که انتخابات نه تنها در افغانستان حتی در کشورهایی که بیشتر دموکراسی حاکم بوده مشکلات خاص خود داشته، ولی من واقعا از هیئت رهبری کمیسیون انتخابات سپاسگزاری میکنم که تونستن انتخابات به طور درست مدیریت کنن، ولی متاسفانه که مشکلات در بخش بایومتریک وجود داشته و کمیسیون انتخابات در اول وعده داده بود که هیچ مشکل در این مورد وجود نخواهد داشت و همچنان مشکل رس رای دهنده ها ما اکثرا به شمول شما که فعلا یادآوری کردین در اکثرا جاها که با رسانه نشست داشتم و اونا اکثرا کارمندای رسانه هم متاسفانه به اساس از اینکه اسمشان در یک مرکز نبود و وقت از اونا هم کم بود نمیتونستن از یک مرکز به دیگر مرکز بودن نتونستن رای خود استفاده کنن، به اساس ما فکر میکنم که یکی از دلایل از اینکه حضور مردم خیلی کم رنگ بود اینمی موضوعات باشه و یا همی که مردم که رای خود استفاده کردن تعدادشان کم شده یکی از دلایلش همی باشه، ولی فعلا بررسی های ما آغاز نشده، امروز هم شکایت در حال تصنیف هستن، انشالله سر از روزه که شاید فردا یا هم پس فردا بررسی ها آغاز شد و بعد از آغاز بررسی ها ما نتیجه مکمل با رسانه شریک می سازیم که بیشتر آمار شکایت ما در کدام بخش ها داشتیم و آیا شکایت در حد بود که پروسه را مختل بسازیم پروسه را زیر سوال ببرن یا نه، ولی فعلا وجود نداره.
دغه شکایتونو پولیتونو کی چرل کی که مرکز کابل کی چرل کی
شکایت در نخست در دفترهای ولایتی ثبت میشه و همونجا بر از اونها رسیدگی صورت میگیره، در جریان 15 روز بر از اون رسیدگی صورت میگیره و ابلاغ میشه، اول ثبت میشه بعدش تصنیف میشه بعدش بررسی میشه بعدش تحلیل میشه بعدش تصمیم گرفته میشه بعدش ابلاغ میشه، در جریان از اینکه شکایت ابلاغ شد و تصمیم ابلاغ شد به رسانه ها و متعرضین، اگر در صورت از اینکه فیصله کمیسیون ولایتی بر از اینا قابل قبول نبود یا هم قابل از این نبود که واقعا فیصله کمیسیون ولایتی ما قابل قبول از اینا باشه، اینا میتونن در جریان 3 روز بعد از اینکه کمیسیون ولایتی فیصله صادر میکنن میتونن شکایت خود بیارن در کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی، در اونجا به شکایتشان رسیدگی صورت میگیره، ولی در نخست فیصله را کمیسیون ولایتی میکنن.
در ذات من سمیر رسا د حق پرسه خبره تاسې واوریدل د ول چې د انتخابات خپلواک کمیسون دغه صلاحیت لري چې د انتخاباتو د ورځې موده تمدید کړي، په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې قطارونه نه ولاړ دي، واسه په څو ولایتونو کې دوی د دې لپاره چې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړي نور ولایتونو باید دغه نوې ورکړي، بل د بایومټریک درې پاړه کراته وي چې دغه بایومټریک رچ د انتخابات خپلواک کمیسون ورته اجازه ورکړي چې بایومټریک رانه بغیر هم دوی کولای شي رای ورکړي، درې باطل رای ده تاسو نه نظر که اصلي رای ده.
کمیسیون مستقل انتخابات اگرچه اینا ذکر کردن که اینا آگاهی کامل ندارن در قسمت از این که انتخابات ششم میزان متفاوتر و خوبتر بود نسبت به انتخابات پارلمانی، اما اگر اینا آگاهی داشته باشن متاسفانه اینا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشن، اعلامیه‌ای را که فیفا به دست نشر سپرده بود، دو اعلامیه از دفتر ما نشر شده که مقایسوی چند مورد را بحث کرده بودیم که هم خوبی ها و هم متاسفانه مشکلاتی را که ما در ششم میزان داشتیم را با او مقایسه کرده بودیم، یکی از خوبی ها را که ما گفته بودیم در ششم میزان ما را تجربه کردیم که به تاخیر یک ساعته و دو ساعته مراکز باز شده، در حالی که ما در انتخابات پارلمانی با تاخیر چندین ساعته روبرو شده بودیم، مدیریتشان را ما تحسین کرده بودیم ولی متاسفانه هماهنگیشان مشکل داشت و مدیریتشان در قسمت ولایات مشکل داشت، در تصمیمشان همینطور و همچنان موارد دیگه که در قسمت بایومتریک بود همه موارد را ما ذکر کرده بودیم، ولی مشخصا در قسمت آگاهی و مقایسوی ما بعضی از مواردی بود که به صورت مقایسه ششم میزان را با انتخابات پارلمانی مقایسوی گفته بودیم، در قسمت فهرست رای دهندگان که ما فهرست رای دهندگان استفاده کردم و آقای حق پرست لیست رای دهندگان گفتن، فکر کنم تفکیک میان از این دو مورد نیست، ما هم اینمی مورد را گفتیم که انتظار نداشتیم ما در انتخابات ششم میزان با مشکلات تکنیکی که ما در انتخابات پارلمانی با او روبرو شده بودیم روبرو شویم، ما یک بار درس قبلی خاطر از استفاده و مشکلات تکنیکی که دستگاه بایومتریک داشت در انتخابات پارلمانی داشتیم، ولی در انتخاباتی درس نباید این اشتباه نباید تکرار میشد، کارمندان از اینا در قسمت آموزش مشکل داشتن، دستگاه بایومتریک مشکل پیدا کرد و استفاده صورت نگرفت، مواردی بود که در انتخابات گذشته و انتخابات عالی هر دوش تکرار شد، در قسمت تمدید وقت اینا به اساس قانون طرز العمل هر اون چیزی که بود اینا تمدید کردن وقته که دی مشکل در قسمت تمدید وجود نداشت، ولی مشکل در قسمت هماهنگی از اینا است که متاسفانه اکثر مراکز از اینا که ما در کابل و ولایات میتونیم که مشخصا بعدش ولایات را با اینا شریک بسازیم. در کابل حتی مراکزی بود که در روز انتخابات کارمندان خود کمیسیون آگاهی نداشتن که 2 ساعت دیگه تمدید شده تا اینکه مردم برن رای خود استفاده کنن. فقط من کوتاه میخوایم از آقای اکبرست بپرسم که سرنوشت آرای کسانی که در روز انتخابات نظر به تصمیم از اینا از بایومتریک استفاده نکردن و به قول از اینا که در لیست رای دهندگان نامشان بوده ولی در بایومتریک اینا رایشان استفاده نشده چی خواهد شد؟ این موردی است که کمیسیون انتخابات باید جواب بده.
مهربانی اکبرست،
اول خو زموږ توقع دا ده چې باید قوانین طرز العملونه او ټول لوایح د افغانستان ټاکنو خپل کمیسون کوم کسان چې په ټاکنیزو برخو کې دوی فعال دي او کار کوي د متعلق دا فیصله د ټاکنو د قانون پر اساس باندې شوې ده، نه د طرز العمل پر اساس. زما ذهن ته نه راځي چې اتیاومه که یو اتیاومه که دو اتیاوم ماده ده در ټاکنو د قانون.
ما یادآوری کردم بر بنیاد طرز العمل و قوانین انتخاباتی هر آن کدام شک شما
تصمیم میده. یو ایمرجنسی فیصله و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې ترسره کړي د دې په خاطر باندې چې خلک د 23 مادې پر اساس باندې د اساسی قانون او د ټاکنو د قانون د دوهمې ماده دوهمې پکره پر اساس باندې د دې دیموکراتیکی ملي پروسې څخه به برخې نسی، نو ځکه باید دغه سی فیصله سوی وای. آیا په ټول افغانستان کې دا فیصله و؟ د ټول افغانستان په سطح باندې دا فیصله اعلان سول، اما د دې فیصلې اشاره و هغه مرکزونو ته و چې په هغه ځای کې کتارونه ولاړ دي. که په چیرې په یو مرکز کې کتار موجود نه و او د 2 بجو څخه د رسمیت غزیدلی غیر قانوني دي، په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون به د اسنادو مطابق به دې اجرات وکړي. دوم مسله، راسي چې په ریالټي باندې خبرې وکړو، حقیقت بین اوسو. زما در اساس صاحبې څخه د نورو نهادونو څخه زما امید دا دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګا دا ده چې تاسو مستند خبرې وکړي چې په کوم مرکزونو کې، په کوم ځایونو کې، په کوم کارمندانو کې، په کوم بایومیټریکونو کې، د کوم سریل نمبر دغه مشکلات موجود و.
افغان ملت ان شاء الله دا مشخص مستند
درست گزارش، یو درست مفصل گزارش د ډیټیلز سره باید د افغان ملت سره شریک شي. اخیری تر اوسه پورې دوی خبر نه لري. دا فیصله په دې معنی نه و چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله کړي چې تاسو به بایومیټریک رای ورکولای شئ. نه، کله یو چا نوم په بایومیټریک کې وای که نه وای،
مګر د بایومیټریک په بایومیټریک باندې استفاده
دا شخص به با په بایومیټریک ثبت کیدای بیا د خپل رای استعمال کول. او بل دلته وازی فیصله د کمیسیون موجوده ده چې بغیر د بایومیټریک رای د قبول وړ نه ده. اخیرنۍ نقطه درته وایم، نتیجه موږ هغه وخت اعلانو، نهایی ابتدایي او نهایی کله چې د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې موږ خپل فیصله راولېږي. اما که د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په شان باندې زمانګیر سو د دوی فیصله، بیا د افغان ملت تاسې مطبعه ټول باندې په دې پوسی چې دا پړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې وروانه چی.
اغلی زرمنی، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته وایي چې په مجازي نړۍ کې یا په فیسبوکو کې په داسې نورو ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې کارته پورته کېدلې، د دې لپاره چې هغه ویډیوګانې مستند سي تاسو ور باندې کار کړی د کنه د مستند کېدو په اړه باندې مخکې پرسه بیا دونه وکړه، تاسو ژمنې چې په خپل وخت باندې دغه پایلې د انتخابات خپل وخت کمیسیون ته وسپارئ؟
ویدیوهایی که در دنیای مجازی تا بالا میشه اکثرا به اساس از اینکه تقلب صورت گرفته و یا هم صورت نگرفته، خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشد، باید مدیریت جدی می داشتن. خب به هر حال هر مستندهایی که واقعا ثابت بسازه که چنین ویدیوها واقعیت دارن و به اساس واقعیت است و یا مگر ثابت نسازه، در بخش کریمینالیستیک روان میشه و در اونجا تحقیق میشه روی از اینکه آیا این به اساس واقعیت است، فیک است یا جعلی است. بعد از او به اساس قانون انتخابات کمیسیون فیصله عقض میکنن. ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی مشکل در روز انتخاب در انتخابات پارلمانی این بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی در هر فیصلهش آخرین و نهایی ترین فیصله است، ولی در دو حالت. در صورتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی رأی مکمل یک مرکز باطل میکنه و در صورتی که یک کاندید حذف میکنه، در او جریان کمیسیون انتخابات مداخله می داشته باشد. و مشکلات انتخابات پارلمانی هم همین بود، زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرد که رأی کابل دوباره بازشماری شود، اینجا کمیسیون انتخابات مداخله خود داشت. زمان کمیسیون انتخابات مداخله کرد، موضوع رفت به نشست. اعضای کمیسیون مشترک، اعضای مشترک کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست داشتند و اینجا به تفاهم نرسیدند و موضوع را به محکمه اختصاصی، در محکمه اختصاصی فیصله به این شد که رأی کابل اعلان شود. اگر او زمان واقعا همکاری مثبت کمیسیون انتخابات می داشتن و می گذاشتن که یک بازشماری جدی صورت می گرفت، آل ما زیر بار مردم نمی بودیم. در اکثر بحثا می بینین که مشکلات انتخابات پارلمانی را هم مثال می تواند، ولی کمیسیون شکایت انتخابات خوشبختانه آمار شکایات کم است و نسبت به انتخابات های قبلی که ما داشتیم، نسبت به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، ما آمار خیلی کم از شکایت داشتیم. انشالله در جریان 15 روز، در جریان 15 روز اینا بررسی میشن و در مورد ازی فیصله صادر میشه، چون مشکلات تکنیکی تا فعلا وجود نداره و انشالله در مدت که تعیین شده ما فیصله را با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم انشالله.
یه نکته دوی په خبری که ورزا بکن، در تاکنون در اساسی کانون د 1353 ماده پر اساس باندې افغانستان تاکون خپل کمیسیون د ټاکنیز نظام د مدیریت او نظارت لپاره رامنځته شوی. کچيري په یو ځای کې د دغه ټاکنیز نظام صدمه ویني او تر سوال لاندې ځل کې د کابل په موضوع کې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون د 1355 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې کولای شي چې استادګي وکي او هغه فیصله ونمي.
د عزت من د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي میرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لمرستيال وایي د زمينه کاکړه همدارنګه د افغانستان د آزاد او دلانه انتخاباتو بنسټ پویاندې. سمیر رسات څخه ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا هیڅ چاره، ته خدای په امان.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي زړی د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.